هستم که در بحث با ما شرکت کردن و برنامه ما در اینجا هم به پایان میرسه. شب و روزتان خوش.
سلامون و وقت مبخیر. تاسی ازاده رادیو اوریدن که استی مخ کدردی چی تخبرون مطالب تلار شو خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنډ یو ځل بیا په افغانستان کې د غوښتنې لپاره چې د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت بللې اندېښنه خولې ده. ښاغلی بنډ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د دواب د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشری حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنډ د دې راپور په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د تورن کړی و چې پروپاګاند کوي لاندې عمل افغانستان ته سفر څخه منع کړی دی. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس پرون ویل چې په تخر ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په روسیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د رونو خبرول غیر اسلامی عمل بولی. واسلام علیکم. کسانو په بلوچستان ایالت کې درغنیز 4 15 کارکونکو وژل دي. په وسیمه چارواکي نن خبر اعلان ته ویل چې دا په خدیران پولی تنجدې د پنجګور باند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې بریټ پړان نه منلې. له طبيعي زیر مشتمن بلوچستان له کلون رو را پدی خو د نامرې ډګر دی. په دې ایالت کې د بلوچستان د ازادي د پاوس په نوم بیلتل پانا ډله چې متحده ایالات یې نړیواله تروریستي ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پاوز څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او سیاسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړ. نعیم قاسم په 1999 کال کې د حزب الله د مرستیال مشر په توګه ټاکل شوی و. که څه هم اسرائیل په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړه، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. حزب الله مخکینی مشر سید حسن نصر الله نږدې یو مشفق د اسرائیل په یو برید کې ووژل شو. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې فعالیت بندوي او دوم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. دا قانون که څه هم سمدستي نه عملي کوي، خو له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل پر اړیکو چې له پخوا راهیسې ترینګلی و نور ناوړه اغیز کولای شي. د اسرائیل متحدانو له دې مخکې له دې کبل اندېښنه ښودلې چې له ملګرو ملتونو سره لانجه ښایي په غزه کې له فلسطینو سره د بشري مرستو چاره اغیزمنه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې د بشری وضعیت په تړاو د بنټ راپورټ ته خبرګونونه
بالکل حالت کې د شپې چلم شي او مشکلات نورم کې.
د شاوخوا 300 افغانان چې غوښتلي د سیستان او بلوچستان لپاره ایران ته ننوځي په دې اړه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او د نورستان مرکز پرون سره د درې ولسوالیو نخلیدل.
دا سرک د غربي نورستان او مرکز پرون د لپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړی ده. ریچارډ بنټ دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرون وخته خپور شو او د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلی په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو لولوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت پاړه د خغلی بنټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه نا وخت خبر شوه د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونی او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنټ ته یوې زندانی شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې له مانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بنټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبی الله مجاهد د ریچارج بنټ دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وایان ذبی الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارج بنټ د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي زورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او مترزه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاکه
دوی بیلابیل شکنجه را کولی، لکه برقی شاتونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالانې وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشری حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي پاړه د طالبانو د لومړنۍ ویداو برعکس جبر او د بشری حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارج بنټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې، او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه هنل منکر نوی قانون د خزو انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لا په سیاسته کړي. نو موړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د خزو ترمنځ د جوړ خفغان ویری ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې لري شوی. د ریچارج بنټ د نوی راپور لمخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د انجونو او د خزو په مخ لښپګم ټولګي پورته د خونځي او یا په هنتونونو د بیا پرانستلو لګه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوی د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغړي بنې واضح له سزا د مافیات مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښته چې د ریچارډ بنټ وروستۍ ارزونې څنګه ارزوي.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بنټ راپورونه ما په خوام رد کړي دي، اوس هم ردوم. دا سړی ذاتي نادونه لري او د یو مذهبي بغض کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی. او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی، اوس چې د باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده، او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریز ونیول شي چې دی وی چې د بشري حقوقو سرغړونه څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشټون طالبان سره ور کړی دي او بلدا و چې باید حساب ورکونه لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري، کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیر زیاده ای ده بازی ده شان وی چه غزم گو تاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی آنانوی داخل سره ده زیاده تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شویده. در حال چه اکثر انده معلومه شویده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت دی چې دوی وایي، مګر که په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او د هغه ته رسیدګي په کار ده، خو د هغه لپاره داسې یو استاد د ملګرو ملتونو نه په کار دی چې هغه بې طرفانه یو دغه وکړي، موقف ګیري
وکړي. د افغانستان د خلکو بشري وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلی دی په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې دی که راپورونه ته په کتو ممکن زده نقیس راپور نوی؟
بلکل زده نقیس دی، راپورونه هم دی طالبان و دخوانه زده نقیس دی، هم دی ملگر و ملتون دخوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشی ویله و نیوی او ملگر و ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خور نده، اغا افراد و نجدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغوی نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دی د موثقو ذرایونه وخلی، په خپله بذات د افغانستان نه وخلی او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درسته خبر نه ده او دښمن په دې خوشحالیږي. کمدغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زما استاد دین و ننات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ځیدو د نقیز تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي او بل هند مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو ماتس فردا ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر، دا د سړی افغانستان
بل ورسته کې فاطمه سپرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډبل راپورونه خبرول د بشیر وضعیت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وضعیت تر دې پیچلې کېدی شي؟
بالکل حالت کې دې شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دغه نه پاس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس چې کوم وضعیت راغلی دی هغه مو تاسو ته پخپله قابل د قبول نه دی، یا فرضاً همدا اوس چې دوی لګیا دي تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو ته قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي او دا مستقیماً د حقوق بشر سره اړیکه لري. بیا د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوی ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کیږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته هم قابل قبول، ملت افغانستان ته هم، نړۍ ته هم، او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده د یهود او د اسلام مسله چې ده دا ډېره جدي دغه ده. دا ټکی زما په نظر نړۍ باید ونیسي، خپل دا رئیس باید بدل کړي تر څو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي. داسې راپور اوسي چې په حقایقو باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم اوسي.
د چهارشنبې کې ښاغلی بلال احمد فاطمي و چې موږ سره خبرې کړې وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حلواش خبری ایجنس ادا کړی چې شپک ټپیان او لزګونه افغان کړول چې د کلکان پر پوله د ایرانی پوله ساتو ځوکونو لخوا پر روسي پیښه کې تر برید راندې راغلي بو نیمروز ولایت ته لیږدول شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفر د موضوع سفیر د موضوع تایید کړی خو ویل دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي. حکم پلاوی چې د دې پیښې د څېړلو لپاره د طالبان حکومت د اکتوبر 18 نیټې ټاکلې و تر اوسه پورې په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړې. تر دې مخکې د تلې په 23 نیټې الواش خبری اجانس راپور ورکړی چې شاخ ادریس او افغانان چې غوښتل د سیستان او بلوچستان لپاره ایران ته ننوځي د څاروان د کلکان په سیمه کې د ایران پوله ساتو ځوکونو لخوا پرې بریدو شو او ګرشمیر وژل شوی او ټپیان شوی. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
د نګدې دوه اونیو په تیریدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوی پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګنشمیر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خبرولو پایلې نه دی اعلان کړي. خو د حلواش په نوم د بشري حقونو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلواش په راپور کې ویل شوي چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي. حلواش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18 د دغې پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن می پورس دیوی غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړ شوې و خبريالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ داده
له بده مرغه و پیخه چې د ایران او پاکستان ترمن پوله باندې رامنځته شوی یو شمیر افغانان پکې شهیدان او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. یو ډیره غمجنه پیخه وزموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیخه ولې څه وخت او د څه له امله رامنځته شوي تر څو حقیقت معلوم شي.
په هغو ویډیوګانو کې چې حلواش خپرې کړې دي یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو هلته ولاړو لار بلدي موږ بوتلو له پولې راوګرځول شو کمین سره مخ شو په موږ یې داسې وکړي څلور یا 15 ورځې هلته پات شو لس تر 200 کسان ټپیان دي یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان موږ درې سو نفر او درې سو نفر نه موږ 500 نفر ته تبدیل کو روان کو مرګ غاړي تاسو ته د موږ مرمه شدید جنگ او کوم موږ ویش بیا دې خاطر راوړل ته د پاکستان پوځیان موږ سره مرسته او حکومت کو دې سره موږ سره کومه کو کوم موږ لدې جن په خیر راو درا سو خپل ملت دې څه ګرځې ده نه سو دې شدید دښمنه
د روانه میاشتې په 28 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله پلسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې د هیواد ته داخل شي په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدی پور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې. خو په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي نن پیو بین کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته له دې چې حزب الله د اسرائیلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نخښه کړ. اسرائیلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلی ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرائیلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړې چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرائیلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په تړنګ کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو ونی ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه محل د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځینو مسؤلینو ته امر شوی چې د داشن کتابونو له خپرولو او پلور دی ډډه وکړي. د وزارت پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منل شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري. خو په دغه ولایت کې شمیر کتاب پلورونکي وایي چې په داسې حال کې چې په خوانی کاروبار یې نه دی پاتې د به دام بلا منفی اغیز پر وکړي او لوستونکي به یې کم شي. نور حال د دې سپوږمې پر ورک
په پکتیا ولایت کې د طالب ځای چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ د لړم په 8مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام به لا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
داخه دا هر دولت خپل پیسې وي چې کوم کتابونه پرېږدي کوم کتابونه تولوي کنه تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ نه څوک راغلي دي نه شای موږ نه ټول کړي دي. هغه زخم خام کوي کاروبارونو باندې هغه کوي کاروبارونو باندې ډېر هغه شوې ده بدون د دې نامو کاروبار باندې هغه شوې ده دغه لکه کومه بین نیمه دا خدمانه لري.
یو شمیر کتاب لرونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم او غږ راپور کې خپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوی هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوی د غشان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي و نه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر خپرندوی ټولنو د لړم پر دریمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلار ډیره داسې کلی ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف یا د پردیو د کلتور راوجون کی وی دا ټول دا ډیره کلی خبره ده. د دینه هر څوک هر ډول تعبیر کول شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي وو چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لویدیځې درې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شوې. خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو وروسته د دوی سیمې یو بل سره د سړک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوی سړک تنګ او کندو کفر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره همکار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندي او عبدالرؤف په سړک کې د شتستون زو پاره ازادي راډیو ته ویل
نو دغه سره ګوسله پر مرکز سره نخلول شوې دي. خو مونږ بیا هم مسولین څخه دا غواړو چې دغه سرک باید قیر شي او وسله پر خطر راته کیږي. ممکن دی جمی سره د غواورو سره دغه سرک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سرک د غربي نورستان او مرکز پاروند لپاره یو حیاتی حیثیت لري. مهم سرک ده. دا باید همیشه لپاره داسې کولاوي چې خلک پی تګ راتګ وکړي.
سکاله دې حکومت په همکارۍ باندې د ولسمن ورسونو په همکارۍ باندې دغه سرک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بازنه کې پولچکون ته ضرورت دی او بازنه مثال چړېن ډې لوی لوی چړېن دي الته سنای دیوال نو دغه زنه لک پاتې دي. بل خصوصا د نورستان د ولایت د عمومي مرکز د پاره نورګرام ولسوالي او د دواب ولسوالي منډول ولسوالي نو دا درې ولسوالي خو بيخي دغه د پاره ډېر سہولت دي.
د نورستان بل اوسیدونکو عبد الله راته ویل ک د کوردر تین سرک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېر مشکلات پور سره حل شي او که به هم له پام وو غرزول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګو وزي او دوی به بیا وګدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سړک پاتې شي او خځ جوړ شي نو نورستان ولسون لپاره ډیر سہولت ده چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزی نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې به راځي. تقریبا 300-350 کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چلازي دا غینه دا لاره نږدې ده ورته.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د پارون او سدابات ترمن سرک رغولو چارې پیل کړي او کوخخ کبي چې د کوردر تیتین سرک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسي جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وای پوخا به د درې ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسیدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډیری کسانو یې وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنډي یو ځل بیا په افغانستان کې د غت څل لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه خولې. ښاغلي بنډ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قوانینو ته د درناوي د اداو په خلاف عمل کړی او بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنډ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د تورن کړی و چې پروپاګند کوي او لم دې عملي افغانستان ته له سفر کولو څخه منع کړی دی. د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی پر افغانستان د واکونو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بلل دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتینیز دی لا سیرینا پرون ویل چې په تخرولیت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او اکاسې د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پولیسو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نفذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. له دې مخکې د امر بالمعروف وزارت فن سیف الاسلام خیبر اسوشیټ پریس خبري اژانس تایید کړو چې په تخار، میدان وردګ او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه شوې چې پر تلویزیونونو د ژوندیو موجوداتو تصویرونه دې نه خپري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي او رسنۍ هم مجبور کېږي د دې ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې همدا مشکلات ډیر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هیڅ نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لارې قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډیر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منوردن کو د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نور خلکو ژوند لګړنو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورناخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را پدې خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنوي په تړاو باندې اعلامیه خبره کړې او دا پریکړه شوه چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندۍ موجوداتو نه یا د ژوندۍ پردیو کسانو نه یا ژوندۍ خبرونه دا بند شولې پر رسنیو کې ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو څه ډول باید ریپورټ وکړو اوس له بده مرغه یو ریپورت ونی وخت نیسی چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورت کوي یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ هغوی تاته مثلا اجازه نه درکوي دا یوه بیلګه ده بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې وروره زه تاته ځواب نه درکوم په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه یې هم بار بار له همداسې موضوعاتو سره مخ شوی یم او له ستونزو سره یې مخ کړی یم. یعنې د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډېره سخته شوې ده او څه ورته ویلی هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول د بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یوه بله خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګه چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي یعنې ښځو ښوونځي لپاره وي ښځو کار لپاره وي هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو تاسو هېڅ حق نه لري تر هغې سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي تاسو کوش وخلي او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې د خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسونه کې
نور کوم ستونزو سره تاسو د امګړې مخیه
سو مخکې زغتله تهدید شوم اته زموږ د دروازې شاته راغلي وي دوی ویلو چې د بایتراشي مو سره او زیت لاړ شي موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو خو زه کور کې نه وم بیا زمونږ یو ګاونډي ورته ویلي و چې دوی دلته ژوند نه کوي تاسو اشتباه کړی دي دلته او ما ته ډېر زنګونه راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي داسې مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې دا مشکلات ډېر لري لته زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خورل لپاره هیڅ نه لري زمون یو بل همکار و چې د ایران په لار قاچاق تللی و متاسفانه چې هغه شهید شو یعنی د ژورنالستان او حالات په اوسنۍ شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي
دا حالت د څومره ضروري روانه ني څومره په تاسو باندې اغیز کړی
زما خپل رواني حالات ښه نه دي تاسو وختونو دي چې خپل روحي تکلیف لرم دوه ځلې ډاکټر تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري ته باور وکړي چې زما ویښتان سي دا سوچ چې زه کله بندې شم دوی ما تهدیدوي کله ما ته زنګ کوي کله زما تر کور شاته راځي دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه نه ما ته یوازې زه خپل هېڅ کله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایې ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي
هو بالکل همدې لپاره چې تاسو د خوځ لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا لږ بیانوي نو اول تاسو همدا سوچ وکړي چې یو څوک ډاکټر ته ځي نو که هغه محرم نه لري ورور نه لري پلار نه لري هغه محرم د کوم ځای نه کی کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي اته تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوي څه غواړئ چې وکړي
زه هیڅ پلان نه لرم ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو هر کار چې مونږ کوو منه دي یعنی مونږ څه ته فکر وکړو زه خپل اتلم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي دا
ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زموږ خپل خلک ملامت دی، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کی. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په مونږ باندې؟ مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری وو اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ کله څومره وخیم دی په افغانستان کې. پوهنتون کې وو، او کله چې پوهنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم، خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار یې ورته وویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی د څه ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې اله چې ورځ دا ټولې ستونزې السي، اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا غڅ دي چې خبرونې د جوړولو لپاره څو ځلې ورسره مخ شوي یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبريال خبري اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کال مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوله. چا به د ولی پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپل خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پوري؟ کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پوري کوچنی نیولی چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پوري چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو هغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړی څه ووایي. نو سخت ده
په همدې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح کړه. همدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، همدا څومره سخت در تمامېږي چې نسی کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي، چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، ولې دا خبره وکړله؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاوه. دا باستانی چې دی، با یزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه، نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا، هغه پورته تګ، دا چې دی ودرېده. دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه مونږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې مونږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسو که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ، لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو به هر شی تاسو به ونه شئ کولای، تاسو ګورئ مونږ دلته الله عز و جل څومره زیات پرمختګ مونږ ته راخی. مګر مونږ نن سبا کدلته په دا اوسنی وخت کې پاتې شو، نو کائناتي خبره خو لا پرېږده چې زه یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي. یعنی دا اوسنی ټکنالوژي به شاته مونږ نه لاړی.
بله آشمی صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو پاکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تا تر دې اندازې قویدات ور باندې لګیدلې دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلام کدي خواته راوړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولی چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلومداره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایي؟
زم که داسما خبرې ځینې یو نیمه اورې سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې، نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي، نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د بیتابي کیسې وي، هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بله رافي، څه پلان لرئ؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو مونږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې مونږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن مونږ له دې مینې هم دیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا مونږ انسان خدمت وکړو، کاغذ هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چیرته دوام داسې وکړي، نو مونږ به ورته دا وطن ور مبارک وو، ځکه چې نور په یو تن به څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالۍ له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي، دا به خپل کار پرې نږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي، او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جذب کړي او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او که د نارینهوو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک واوسي که نجلۍ واوسي، کې نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی دی هغه تصویر به بند شي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې، چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشره کړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې، مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړي، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخته نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده، او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي.
کړي. تیر ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ مخ ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم ویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی د خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې څه لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی دی او ویل کېږي چې ډېر سره په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پانتون یې ویلی ده. وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړ، تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر شول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به رامحدود سي. په افغانستان کې د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي، د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلاره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی یاستی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده، کار یې کړی ده، بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي. ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالي محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه، څومره دی خپل کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کوه، په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې زموږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده، او ورور مې هم له مانه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره، د ښځینه وو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو یوه ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب یې چې و، یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی په شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي، او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان ګمارلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخته د هغو نجونو لپاره، خپله خبره به وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هره هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتماً هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه وو ته د کار زمینه برابره شوې، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي، د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي. کله چې هم یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی را پیدا کوی نیسي. چې کله یې رئیس یې موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف ته دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې یې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم نو ځان بنه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره را ظاهره سي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو دریو کلونو کې کومو خبریالانو تیرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تیرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالان چې تیروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هر سختي تیروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی له دندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته د دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ دغه خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي پور باندې ورکې. هغه څه دي چې د خبریالانو ستونزې دوه چندې زیاتې کړي دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي، یا هغه کلک ته ناظرېږي. خو ولې دوی درته وایي چې په دغو 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 مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریک کړو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کېدای شي د هر خبریال لپاره ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړي نه دي.
بلې، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسي پاتې شي؟ خپله څه کول غواړي چې وکړي د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی دی، چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبانو باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې په غندلو باندې نه کېږي، اقدام هېڅ کلم د دوی لخوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینهو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنع کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو، بله ورځ ماس جاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن یې ورباندې وښودل شوی، یا د هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا د هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنې کې کړي دي چې ولې هېڅ کله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې. تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي، یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلې کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
مننه فرشتې ګلې، سلامت اوسې.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
رب 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 رب
مخلص تجار سمرا دمك أطور ربك غير دمك سرسال وقصر كلا دمك شا بخانا ستجي هو را لقبنا را دمك أطور ربك غير دمك سرسال وقصر كلا دمك أطور ربك غير دمك سرسال وقصر كلا دمك
¡Suscríbete al canal!